پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو سټوډیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. و باوری چه ده افغانستان ده بیارغوانی لپاره ده امریکا تارون که در سیگار پا افغانستان که ده هغو برخو نوم لر اخبور کرده چه ده اداره پا وینا پا افغانستان که ده امریکا ده میلیاردونو دالارو پانگ ونه لخطر سر مخامخ کوی. ده با هم باوری چه ده کنل ده سید جمال الدین افغانی پوهنتون ده کمپیوتر ساینس پوهنزی مثلاً وی کمپیوترون لری خود را استفاده نشی کولی زکه برخنانه لری. خورنوم لخ پروانه دی افغانستان او نړی دی سات پا مهم خبرونو سره پیلو فره بازهر دی خبرونو او روی.
پس اکی دی مهم خبرونو سر تکی دی افغانستان دی بیارغوانی لپاره دی امریکا تارون که داری دی 2018 مکال لپاره پا افغانستان که دی لور گواش لرون که برخو لست خبر کرد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد سوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوي دي، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګولی شي.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی ښاغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیر اونۍ په یوه څلور ورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوالې د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 هم شاین قلوردو په ویلمی کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي وژنو د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکښې راټول سوي وو، چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان سوي او یو اندازه وسلې او جنگی امکانات له منځه تللی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6,400,000,000 افغانۍ له مصروفیتونو، 1,346,000,000 افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,202,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دروان مالی کال له پایله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9,450,000,000 افغانۍ سوي دي. زموږ خلاصه د راډیو ری. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوريانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټول برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل سوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوريانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو د نکوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9مه وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درويشتمه پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگټن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغو 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کیپټل یا د کیپټل د کانګرس دا د ملي ګارد هغه 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه د غسیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویانو پر کانګرس یړغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. د خبرونو پای
او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو د ریسګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خبر کړی چې د امریکا میلیارډونو ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیوړي کېدو ترڅنګ د هیواد راتلونکي خوندي کړی دی.
دغه پلان مخی هر کومک او هر مرسته غواړو چې په غزمن ډول باندې ولګول شي.
په بامیان کې شپله بودا سره د پیړۍ ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې دی یو پروګرام له حال مخ خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړۍ دوه د شلکلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونل د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل. یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بې وسه وي په ځای باندې پاتې شوی دی یوازې چپټرې وې دلته.
پنړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د وڅېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامدار نسل وژنې ته دوام ورکوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشه یي جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
6-7 years if you do the survey now the numbers have تیر شپږ او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروي کیدلې. نو سرګند خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دی او له هیواد سره د بیرغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد د راتلونکي خوندي کړي. د نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنې زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد دی. د دې ټولنیزې ولې کموالی د نشهیتو په قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ واښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشهیي توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاده شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې طالبان له 55 تر 50 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو بیا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتو په دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي د بيجه حمله دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به د امرستي به حکومت ګړنګې دوه مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسېږي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي وی توانی دلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښه لري وسات. د جمهور رئیس د وایان مرستيال توا خان مینار
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کی بیا وای د سولې بهیر په بریا سره په دا ګواښونه ټیټ کچې ته راغلی شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی د ازادي راډیو ته وویل
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پسله ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
لدیوان حکومت او تر پای د افغانستان نړیوالو موحدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي. نورې
بلې مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبالو د طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغانده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبريال څخه واورو چې همداشي بر سره د ټلیفون په لیکه دی.
بلې د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډیره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامل ده. بیګاش په بیا یو شمیر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو تر وتل او د دیو او چراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنگونکو محاکمه یو وختله د په داسې حال کې چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، باسونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید اتلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وی پنځه پنځوس او بلې پنځه دېرش متره لوړوالی لرلو دا ونړېدې چې د نړیوال غبرګون سره مخ شوي. اوس له هغه وخت نه راهیسې په تېرو څو کلونو کې دغه ورځ یعنی د کب یوویشتمه په بامیانو ولایت کې په بېلابېلو اعتراضیه پروګرامونو سره نمانځل کېږي. بله
بلې له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې په بامیان کې د بودا د ننول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیریستر فرهنګي جنایت. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کال مخکې د بودا لرغونی مجسمې چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېد ونړول شوې، څه فکر کوي د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښه ته په کومه سترګه ګوري، او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوی دی که څه هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوي خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولای شئ چې را سره برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له وجو د ماښام تر وجو خبرونه کوو، او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دوه اونیو کې 15 میلیارد 544 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر شپږ سوه څوارلس میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو یو میلیارد درې سوه شپږ څلوېښت میلیونه له مالیاتي عوایدو، اته سوه یو میلیونه افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو، او دوه میلیارد او سوه دوه اتیا میلیونه افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر پنځلسمې نیټې پورې نه ویشت میلیارد څلور سوه پنځوس میلیونه افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له یو دېرش ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو یو سلو یو شپېته کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچیو روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګ ولایت کې د یو کیلو شاتو بیه له درې سوه تر پنځه سوه افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیاته اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ اویا پوله، یوه یورو دوه نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سترلینګ پاون یو سلو شپږ افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه نه اتیا افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع، په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی، او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامدار نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغه کړنو ته اشاره شوې چې لڅباند یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لوېدی زیالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبر شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډلهیز نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومان اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځه وړل شامل دي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه تر سره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلې چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زړه نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونل د سید جمال الدین افغانی په هنتون د کمپیوټر ساينس په انځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې په هنتون چارواکي هم داستون زمینی او وای ان استادان هم نشي کولای چې مثلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلې دی. چارواکو دغه راز ویل چې سیمه ایز ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې په هنتون د برېښنا د نشټوالي غم ډیر ژر وخري. نور د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کاوري
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني په هونتون د کمپیوټر ساينس په هونځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کول او پرې د کار کول لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس په هونځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وای دوه کالې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنه کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحب به دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پونځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بې وسه و د لپټاپ وسه نه و غوي په ځای باندې پاتې شوې دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسنی وخت کې د نړۍ او علومو پاره معلومات انټرنیټي شوی او له برېښنا پرته دغه معلومات ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساينس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکل ده چې منګه محصلینو ته چې په سنفونو کې شمیرم زیات دی هغه ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغه په پوي کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړی دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعت 3 ساعتو د پاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته د پاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساينس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناجی هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه مونږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې
افغانستان کې د ډیموکراسۍ وی پیړۍ ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوي کال 14 کال لپاره د وسره سم له ازادي لري او ریډل شي.
ستاسو له پیغامونو
د حج سیراسان نکونن له ولایت له غادي آباد د ولسوالۍ نه عزتمند ولایت کې په لنډي کس کې یو دار العلوم موجود دی. دا څو کاله اوسو چې شاګردانې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لامده شي او چې غرمۍ په اسرو غرمو باندې غریبانان ناست مطلب چې دادا چې دوی ته یو کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام.
آزادی رادیو ته مدا پیغام ده مست زابل کی بادام کولیا خولی دی ول حکومت سم دایله ده د نو سره مالک و ماکو کی چاګ نو خپل جایداد وو هغه یا کولای ده بادام دی یا خولی دی حکومت سم دایله ده موږ نور جایداد کې نه لرو د نو سره مالک و ماکو کی زابل ولایت په مرکز کی بادام ټول یا خولی دی. سلام علیکم.
اجرت الله يم د جلال آباد خار نه د حافظه ما خوون کو یو تن نادر سره پاړی کوي موږ په نړۍ کې ډېر څو حافظه ما خوون کی او د دوی څو سوالونو نه ډېر سوالونو ته د جلال سره نه نه وی کال عمل صبر ته ځما شنې اجرت الله د جلال څو سوالونو ما شنه د عمل صبر ته ځا پاتې دي. وزارت سره پاړی کوي ولایت مقام سره پاړی کوي ریاست مقام سره پاړی کوي یو اته وایي چې د دې پاتې د نظر کوي او د دې جام پاسه هله کومه چې زر تر سره د زمنګ په مورید ماشات اجرا کوي دو هم دې موږ سره د ترتیبه ستزمنه کړو ریاست مقام ولایت مقام او وزارت مقام له سنا مزرګي الله دې دې بده باندې دې وفادار دې سلام ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ملګرو ملتونو له نشهي جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډېر اندېښنه لري.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلې نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی.
د 2015 کال د تر سره شوی سروې لمخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او نشه یي توکو د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان اپ اونیز خبرونه کې چې د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو واوري، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو یو ځل بیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړ کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرک په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړی دی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلمه کې چې نن خبره سوی راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوه هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړی دوه اونیو کې 5.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگټن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خبرته وایي په چې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړې دي. او پینتاګون به د دوه نور میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې ور دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي مواد د قاچاق مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 1.3 کیلوګرام چارسونی ولچی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون وکسان هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. با غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 30 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیره د بریټ په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبد الاحد ولی زاده ازادي رټو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانه د بریټ په نتیجه کې 1.9 کیلوګرام تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانه وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ رسنۍ ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ترنوالي ته معرفي شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د خجینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کومش کاروبار شروع کړلی؟
نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دومیم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولی. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودیجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انوبسوت له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وای د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمينه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او لنشئی موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 2006 کال کې د بیکوره معتادینو یو سروې وکړه چې لمخې په افغانستان کې ډیر سره بیکوره معتادین شته چې اوه زره یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2006 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 و، په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 2000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډیروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرنی ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شیلسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې شوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات
وکړ.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 2,23,000 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 5,000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې لدی ورسته به د ارزی درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي لدی ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزی درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزی درملنه کیږي. په ارزی درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دي چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي تر څو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د ارزی درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزی او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نخي او اراز تداوي کیږي، د دوی دردونه تداوي کیږي، د دوی اسهالات درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولای شي چې هغه ته بیوپرونورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ورکړي، ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د احتیاط لامل وګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو په کموالي او د بیا احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ
کورنۍ ونده ګټه وربولي او له کورنۍ څخه غواړي چې د خپل کورنۍ موتاد غړي دي په خې چلند او نرم ژبه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي.
آیا په هیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ویدلا کوشان خبرې واورو.
د نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، هغه ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخر دونه په تنګیږي د اکثر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي او یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه صحوی کارکونکو په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادې خزي پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې پر وختونو کې بسترې کوي. دا چې خزینه صحوی کارکونکو و موتاد خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کارکولو پر مهال لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نا دولتي موسسې د صحوی برخې له مسؤلي ډاکټرې نورزی ستانګزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کارکولو څخه مو هدف څه دی.
منګه مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه منګه یو موتاد کس راځي کو شفخانه ته او هغه تداوی کو. منګه ول چې ساحه ته زو هغه ته سکرینینګ کوو، منګه یو ګروپ مریضان راټولو، هغه منګه چنو موتاد کس تی نه منګه بیلو، د مخدراتو کو شدت منګه ورته معلومو، ورته وایي چې کومه ستبې ځان ته نه وساتې، نه وایي منګه معلومو په دې کې او اندازې معلومو، دا درې شیان منګه په اسسمنت کې معلومو. او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شی کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غینه بعد سکرینینګ کو، بیا اسسمنت کو، بیا غینه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانين سي دي هغه په باندې مراته. بیا غینه بعد زنانه زنانه شفخانی تلیگو، مردانه مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا د اوتریچ د فعالیت هدف څه ده؟
اولینه هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د ازرار د بواد مخدر ورته بیانو، په اجتماعي کارکونکو ستا استاد پکښتا هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي، دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحه چې ده هغه استیګما کمول دي. په خپل استیګما څه ده غور ته وای یو بد لفظ د متادینو لپاره لکه سو ګور ته غک کوي په کوسه کې رواني ای پودری، نو د سټیګما را کومالی معنا دادا چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پودری لفظ دی ته باید ونی ویل شي. کیدای شي هم د یو لفظ د وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پودری مخدر مواد طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی مونږ څه ده، اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه ده د خدماتو زیاتواله ده، چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل څه ده د مونږ هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو موتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری نه شد دا فالو اپ د دیمنګ کله چې مونږ یو موتاد کس پیدا کو بیا اولی راولو شفخانه ته، کله چې د 15 سال وي خورزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانه نه رخصت شو، اول درې میاشتو کې سالور واره مونږ په هفته کې ورزو، بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 شپږم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره مونږ ورزو، بیا تر کال اخره پورې مونږ په هفته کې یو واره ورزو.
په صحیح فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
مونږ خپل امبولانس لرو او الته شکوم یو موتاد خزه پیدا کو هغه دوباره مونږ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی رایګان دی بل هایجین کټ مونږ ورکو دوی ته په هایجین کټ کې چې شامل دي مکمل فامیل ته مونږ صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې مونږ ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خندونه څه
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر څخه استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کنزا کوي د متادین دوم سده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې دننه بستر سیزه کا بعضی نارینه مختلف د سه خراب نظرونه لري د دې په باره کې اکثره فامیلونه سړي د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته دننه نه لاړسو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سي چې کېدې سې دوی یو کومه واقع موږ ته پیښ کې اغلا ونه کې د موږ کور نه چوي نسی د موږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موته د څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ په شوشې په دغه فامیل کې یو موتاد خزه د اولینې کار چې مونږ د موتاد خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفخانه لپاره دی ته اولینې کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په اړه کې ورته معلومات ورکو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی اته څومره د ټولو خلکو نو ورسته پاتې کیږي یعنی یو موتاد خزه هیڅ وګم په یو محفل کې د سپاسانې سره نه پریدي د اقتصاد له نظر سوګ ورکره تک را تک نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او فاميلي هم ورته اجازه ورکړه امیړی هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غینه بعد مونږ شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وی خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره د تکو د پاکستان ستدا غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده د روزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لا اخستلو څخه ډډه کوي وایي چې نه اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دای چې لڅلورو کالو احتیاط ورسته اوس رخصوي او په ترنکوټ خار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې ته نشي پر محل ډیر څه لا سور کړي دا چې د ولی نشه پرې خود او اوس ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده
پکې شرط کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه ودرې کسه د مخستان د ناشه چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کې یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشکې یا بل کې دا غسې و ورځ یو کړ دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي د خپل کوټې سم مثال دا درد واخستي یو سړی و مثال د تاریخو نشه کول زم ما دوه درې دوه سره ول دا ورسته درې څلور کال 15 کال مطلقاً ما دا کار وکړل وروسته ماینه د کی دوستانو یارانو راتوي لشي دا کارته پریږد ما ورته چې د کمیلاري و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد ژوند زندگی ته چوکه ته مثال د خمر شپه روانه بعد هغه کاروبار شروع کړلی کومش کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی په ټول ترين کوټ کې کاول امر استاد نه دوه میم هغه وشه د نشې سم خلاصولو کم څوک په مخدره مواد متادي هغه بغیر د کاروبار ما سبب بل لار نه خلاصیش باید کار ځان ته پیدا کی او دا نه امیدی نه کی چې مثال زه دا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مختتللای شي هم د نشې خلاصیدای شي او هم خپل کار مختوړلای شي ژوند زندگی م برابر ده خوشاله یم نو ژوند ته امید پیدا سوی دی و سالانه پیلن د ټلویزیونانو مستریخانه لرم مولیدانو سره په څنګه جوړم او ويم پتری ویندار او دا شانم جوړم دا غ ژوند د ژوند دونه پرخ سه یعنی به د انسان په سترګو مات خلګونه کتل کني په ما څو پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کی مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل انا غز ما سکه ورونه زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړم نو اوس می شکر د زمون اومدی پسیلا خان ابتدای کی مثال اول نمره دی ژوند زندگی برابر ده بغیر د کار ما سیو د نشی څوک ځان سی خلاصول
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی د ستاتي کارخانه موجود دی
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
دا آزادې رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې فرید یو بیوز لماشوم دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې حالت لوي وشتمن سړی سره مخ کیږي تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار بکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته څنګه کار ورکړي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده
کاکا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ماته لاس افغانۍ راکا
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مرشوې دی
مشرور هم نه لري
نه مشرور هم نه لرم بس یو واسه زای ما مور مې دا ا دوی کوش نه خويند لرم
کور مخفل دی
نه کور نه لرو په خیمه کې اوسېګو
مکتب وای
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم
نو په دې کار کې د ورځې څو غنی غټي
بس کله څلوېخت او کله 50 افغانۍ غټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نه گزارم نه کیږي خو چې ډوډۍ پرې کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سم ده خو ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم که دې خوښ نشو مې کوه
ښه سم ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی مو ټول د سره کار کو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ها ډیر ښه
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي دا ویل چې زما کار بچوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې
نو ولې پټ وروړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه سردار
بلې جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چیزو
سما ده درځه چیزو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
ها اجازه ده موټر ته لاشي کوم
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشو مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شاین وو بیرته به ولاړ شي هلکه ته د بکس دی راکا
قومندان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر وو به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
هدا ته وی ګوره
استاد په دې بکس کې څه شي دي؟
د مکتب کتابونه دي کمانډان صاحب.
درواغ جانا، دا کتابونه دي که هیروئین؟ ته اوس ما غولوي؟
څه شي؟ هیروئین؟ هیروئین بیا له کومه شو؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سربازه
بله کمانډان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیسو او زه ته بوزو.
سمه ده کمانډان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو